السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونې په راپورونو کې په کابل کې د چاودنې په اړه معلومات درکوو چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. له دې مهم خبرو چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. پرونه په خبرونو پیلول سفیولا ستنګزت خیاوري
سلامونه اونې کې هلې د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې نننۍ انتحاري حمله غندلې. د کابل پولیسو ویلي نن انتحاري حمله په خلیفۃ الله کې شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په فراه ولایت کې یو شمیر طالبانو ته د افغان پوځیانو په یو کمین کې مرګ ژوبله اوښتې ده. او هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل ښار کې نننۍ انتحاري حمله غندلې او ویلي دي چې تروریستان د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه نشي وړلی. د کابل پولیسو ویلي انتحاري حمله د خلیفۃ الله په اووم سړک کې حسینیه تکیه خانې ته نږدې شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او مطبوعاتي سلاکار وحیدالله مجرو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل په خلیفۃ الله سیمه کې په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او لس تنه نور ژوبل دي. په دې اړه د مانی په یو اعلامیه کې د خلکو مرګ ژوبله تایید شوی خو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. د ارګ د بیان لمخې افغان ولسمشر ویلي خلک به د امنیتي ځواکونو په همغږۍ کې د عاشورا مراسم سږ کال تر نورو کلونو په ښه توګه ترسره کړي او یو واړه اقلیت ته چې دین یې په ولکه کې دی نه تسلیمیږي. تر دې دوه ورځې مخکې په کابل ښار کې سینما پامیر سره نږدې هم یوه انتحاري حمله شوې وه چې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه
یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی نه ده چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه شوی.
لدی مرکزینو پاکستانی او هندی رسنیو د خواجه آصف په قول د تیر راپورونو ورکړي چې د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته وړاندیز کړی چې چمتو دی د کلبوشان یادف په بدل کې یو تروریست ورسره تبادله کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د دغو راپورونو پر ردولو سره ویلي ګواکې په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونو ته په اشاره د بهرنیو چارو وزیر د هند استخباراتو افسر کلبوشان یادف یادونه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د هند استخباراتو افسر کلبوشان یادف د 2014 کال د مارچ په دریمه په بلوچستان کې د تروریزم او د هند استخباراتو لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار د دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغه کاروان برید کړی چې د بالابلوک ولسوالۍ څخه د بکوا ولسوالۍ په لور روانو. د فراه د والي ویاند محمد ناصر مهری وایي دغه برید د هوایي ځواکونو په وسیله په یوه دښته سیمه کې شوی چې د سهار تر 11 بجو دوام کړی.
ملي اردو او په حمایت د وایي قواو څخه وکولای شول چې هغه دوه کسه هم بېرته ونیسو د دې لاس څخه او د دې عملیاتو په ترڅ کې زیاتره تر دې وسلوال طالبان مړه شي او همداراز نوه جسدونه هم امنیتي ځواکونه ولا سره غلي چې هغه
تروسه د دولت وسلواله مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فراه ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې په بالابلوک ولسوالۍ کې تیر شپه د دولت وسلواله مخالفانو په برید سره اووه تنه افغان سرتیري هم وژل دي. ورسو د سیمې او نړۍ خبرونو ته هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې ده. په دې پیښه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب شوي 13 تنه نور ټپیان هم دي. پولیسو ویلي دا پیښه په هغه هوایي پله شوې چې د ریل په پټلۍ تیریږي. په دې تمځای کې معمولا په هغو ساعتونو کې چې خلک دندو ته ځي او راځي بیروبار زیات وي. چارواکو ویلي زیات شمېر خلک د سخت اورښت په سبب د پله تر چتر لاندې ټول شوي وو چې د یو کس د مړه کېدو تر اوازې وروسته ګډوډي رامنځته شوه او ګڼ کسان تر پښو لاندې شول. د د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیولی دی. ناوالنی په انسټاګرام کې لیکلی چې پولیسو دی هغه وخت ونیو چې له کوره ووت او غوښتل یې ولګا ښار ته ټرین ونیسي. د راپورونو له مخې الکسی ناوالنی چې غوښتل یې ترین انتخاباتو مخکې په یو لارون کې ګډون وکړي نن سهار نیول شوی. ناوالنی په ټولنیزو رسنیو ځینې انځورونه خپاره کړي او ویلي دي پولیسو غوښتل له هغوی سره پولیسو له ده وغوښتل چې له هغوی سره ولاړ شم. د په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پولیسو ورته ویلي د یوې مرکې په خاطر باید د پولیسو ماموریت ته لاړ شي. ویل کېږي د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې په روسیه کې ولسمشریزې ټاکنې کېږي، خو له اوس څخه د ولادیمیر پوتین د بریا وړاندوینه کېږي. ښاغلي پوتین سیاسي مخالفینو سره له اوسه په لاریونو لاس پورې کړی. او د ترکیې صدر اعظم بنیالی یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د وروستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره ګډه ناسته وکړي. بنیالی یلدرم پرون ویلي په دې اړه چې راتلونکي کې څه ډول ګامونه پورته کړو ډېر ژر بحث کوو. د ترکیې د صدر اعظم دفتر ویلي بنیالی یلدرم په دې اړه پرون د ایران له مرستیال ولسمشر سره هم خبرې کړي دي. عراق، ترکیه او ایران د کردستان د خپلواکۍ د وروستۍ ټول پوښتنې نتایج نه مني او غواړي په کردانو فشار راولي څو د دې ټول پوښتنې له نتایجو تیر شي. د کردستان د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه تیره دوشنبه وشوه او نږدې 93% خلکو مثبته رایه ورکړه. 1.5 میلیونه کردان په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې ژوند کوي.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دا هم اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې پای ته رسیدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د اوسني افغان حکومت د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي. په یو مفصل راپور کې اوري چې تیر درې کلونه په اقتصادي لحاظ د هیواد لپاره څنګه وه.
په تیرو دریو کلونو کې زمونږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي او ډېر په اسانۍ سره مونږ انشاءالله دا هدف په لاس راوړو.
په لوګر کې ځینې بڼوال وایي چې د انګورو باغونو یې مرض کړی او سږ کال یې پیداوار کم شوی.
سږ کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ خراب دی. وینې
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دغه حمله په کابل کې پر یوه تکیخانه سوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې دوه تنه وژل سوي. په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر دې زیات شول سوی دی. حدیث پردیس دا مسله تعقیب کړې. د پیښې په ځای کې دی له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. پردیس صاحب، د پیښې په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟ پردیس صاحب آواز می آوری؟ بله پردیس صاحب، د پیښه په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟ د پیښه د نویات په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. داسې معلومیږي چې له خبریال سره مو تماس نه دی ټینګ سوی یا هم زموږ ژغ نه اوري. په کابل کې نن یوې تکیخانې ته نږدې چاودنه سوې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل سوي په دې پیښه کې دوه تنه وژل سوي. په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر دې زیات شول سوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. پردیس اوس مې آواز اوري؟ د حدیث پردیس سره وروسته تماس نیسو. اوس ورزو یوه بله مسأله څېړو. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي او وسله وال طالبان به د سولې خبرو ته مجبوره کړي. جیمس ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې وکړي. تفصیل یې له رضوان مراد نه په یوه راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي امریکا او متحدان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي او طالبان به اړ کړي چې د سولې خبرو اترو ته کښېني. ښاغلي ماتیس دا څرګندونې پرون د قطر په مرکز دوحه کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي وویل د او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د افغانستان په سفر کې ورسره ملګری و د افغانستان له حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې ماتیس د چهارشنبې په ورځ وویل طالبان، حقانی شبکه، داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې به د جګړې له لارې بری ترلاسه نه کړي. په همدې خبري غونډه کې افغان ولسمشر دا راپورټونه رد کړل چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترې غوښتي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړي. له افغانستان څخه د خپلې کتنې په ترڅ کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او ین ستولتنبرګ په کندهار کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره غونډه وکړه. بل لور ته ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ په متحده ایالاتو کې د بلیک هاک هلیکوپترونو لپاره د افغان پیلوټانو د لومړۍ ډلې روزنه پیل شي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به تر راتلونکو وو کلونو پورې 160 بلیک هاک هلیکوپترونه افغانستان ته ورکړي. د افغانستان په 4 امنیتي پلان کې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړی کول او د اوسنی تشکیل دوه چنده کول یو مهمه برخه ده.
د رضوان مراد په راپور کې مو وردل چې د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي وسلوال طالبان به مجبور کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د ماتیس دا څرګندونې په دې معنا دي چې امریکا به طالبان له پوځي اړخه دومره وځپي چې سولې ته مخه کړي او که پر پاکستان د فشارونو په واسطه به دا کار وکړي؟ افغان حکومت پر پاکستان د امریکا د فشارونو له کبله له رامنځته شوي وضعیت په څه ډول ګټه پورته کولی شي؟ رضوان مراد دغه پوښتنې د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داوود څخه د په یوه مرکه کې کړي دي.
د امریکې د ملي دفاع د وزیر سفر کابل ته او بیا په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا راتک او دې سره درې اړخیزه ملاقاتونه او په زمن کې د ناتو عمومی سرمنشی دوی بعض مسائل باندې خبری کړی دي. که څه هم دا موضوعات رسنوی ته لا تر اوسه پورې راغلي نه دي، خو زه داسې فکر کوم چې امریکا دلته کافی اندازه همدغه جنرالان چې اوس په قدرت کې دي لکه ماتیس او لکه جوزف ډانفورد او جان نیکلسن دلته خپل زور آزمایلی دی. یعنی په دې معنا چې په دې تیرو 14 کلونو کې دوی خپل قوت نه دلته استفاده وکړه، متاسفانه قوت نتیجه ورنه کړه. چون پاکستان او امریکا دوی سره ستراتیژیک دوستانو په دې اویاو کلونو کې، زه داسې فکر کوم امریکایان په دې هڅه کې دي چې پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي او د دې امتیاز په بدل کې کېدای شي چې پاکستان دوی سره مرسته وکړي او طالبان د مذاکراتو میز ته چمتو شي.
داسې رپورټونه هم شته دي چې پاکستانی چارواکو یو نه یو ډول شین څراغ خودلی دی. ولسمشر غنی له ماتیس او ستولتنبرګ سره په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ خبري غونډه کې ویل چې د ټرمپ د ستراتیژۍ د کامیابۍ لومړنۍ نښې نښانې څرګندې شوې، خو اوس له وخت نه مخکې ده چې جزئیات پې ورکړل شي. فکر کوي د ظاهري تبادلې د خبرو د اتهاماتو او نور ترڅنګ پسې شاه هم څه موضوعات باندې خبري روانې دي؟
لکه څنګه چې تاسو خبري یاست، د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په خوا کې د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس، پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسي د دوی ملاقات او بیا په هغې ملاقات کې فیصله شوې وه چې یو امریکایي لوړپوړی هیئت باید پاکستان ته لاړ شي. اول ته پاکستانیانو او امریکایانو سره په خپلو منځونو کې دوی سره خبرې وکړي. یعنی دواړه طرفه هم د پاکستان طرف په دی لیواله دی، هغه فشارونه چې پاکستان رامنځته شوي دي په دې یوه میاشت یوه نیمه میاشت کې، او د دې سره په خوا کې امریکایانو هم ارزیابي کړې ده. تاسو پوهیږئ دوه ورځې د مخه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف ډانفورد هغې وویلې چې په هیڅ صورت سره په هیڅ صورت سره پرته د دې نه چې پاکستانیان په خپله خاوره کې حقانی او طالبانو شبکې د منځ یو نیسي، من د زور د لارې په افغانستان کې بری ته رسیدای نه شو. نو زه داسې فکر کوم چې د امریکایانو بدیل او کومه خبره چې اشرف غنی ورته اشاره کړې ده تقریبا تر یو ځای پورې دقیقه ده. اما دلته یو شرط دا ده چې پاکستان همیش دو مخه سیاست کوي. د یو خوانه کله چې فشار پیرا شي ډاډ ورکوي چې موږ دا مرستې کوو، بیا کله چې فشارونه کمیږي په ملي کچه او په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه، بیا هماغه پخوانی پالیسي خپل مخ ته وړي.
یو انتقاد چې تل د افغانستان پر چارواکو کیږي هغه دا ده چې ځینې وختونه ډېر ښه چانسونه او فرصتونه د سولې لپاره پیدا شي، خو یا بې کفایتي یا نیمګړتیاوې یا د انګریزانو خبره په اپروچ کې د مسئلې ته د افغانستان د حکومت چارواکي غفلت وکړي. ستاسې په نظر حکومت له دې اوسني وضعیت نه چې پاکستان په کافي ډول تر فشار لاندې دی څه کولی شي تر څو طالبانو سره د سولې یو لار برابره کړي؟
د دې مسئلې د حل لپاره دوه اړخونه دي. یو افغانستان دی چې پاغي کافی فشار رامنځته شوی دی. دویم خپل د افغانستان د ملي وحدت حکومت دی. که چېرته دغه حکومت خپله په خپلو خپو ونه درېږي، یعنی هغه په دې مانا چې ولس سره خپل واټن کم نه کړي، خپل مشکلات خپل حل نه کړي، زه فکر کوم هغه یو اړخ یې که چېرته پاکستان هغه خلک یعنی طالبان سولې ته آماده کړي، کله چې دا ظرفیت په کابل کې وجود ونه لري په هیڅ صورت سره دا کار نتیجه نه ورکوي. نو زما په اند باندې دغه فشارونه په دې دواړو اړخونو باندې روان اوسي، هم دلته یو سم حکومت او هم پاکستاني چارواکو سره قاطع دریز.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجی سید داوود ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دغه حمله په کابل کې یوې تکیه خانې ته نږدې سوې چې ماری ژوبلې هم اړولې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې دوه تنه وژل سوي. په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر تر دې زیات شول سوی دی. حدیث پردیس په کابل کې دی، له نور تفصیل سره پردیس څه ګوري، چیرې یاست او څه دي ستاسو سره نور معلومات؟
بله صالح صاحب سلام تاسو ته. زه هم دا اوس پیښې په سیمه کې یم. لومړني معلومات دا دي چې د کابل د امنیه قوماندانۍ معاون صادق مرادي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دغه پیښه چې نن شاوخوا دوه بجې د یوه شیعه مسلمانانو د تکیه خانې مخې ته رامنځته شوه، یو ځانمرګي بریدګر و چې ځان په دې پلمه دغې سیمې ته رارسوي چې ګواکې چوپان دی او د تکیه خانې مخې ته ځان ته چاودنه ورکوي. د دې پیښې له کبله د ده په خبره یو نفر وژل شوی او پنځه تنه ټپیان دي. خو د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مشرو بیا هغه ویلي چې له دغې پیښې دوی ته روغتونونو ته لس ټپیان وروړل شوي او دوه کسه وژل شوي دي. په پیښه کې چې د پیښې سیمه کې چې عیني شاهدانو سره مونږ خبرې وکړې، دوی وایي چې د مرګژوبلې پاړه زد نقیس سرګندونه کوي او مرکشوب لا زیاته خي. یو تعداد خلکو سره مو خبرې وکړي، هغه وایي چې دوی په خپل لیدل چې څلور مړي له دغه پیښې څخه، دوی په خپل لیدل چې امبولانسونه انتقال کړي او همدارس د ټپیانو شمیر هم زیات خي. نو اوس هم سیمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلا بند نه ده. رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ورشي او له سیمې څخه ول نږدې لیدنه وکړي. شاوخوا جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو ګارنیزیون سربېره هغه ځوانان هم تر سترګو کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل امنیه قوماندانۍ او ګارنیزیون د شیعه مسلمانانو د آزادارۍ د مراسمو د امنیت د تامین لپاره دوی مسله کړې دي.
بله پردې صاحب، د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی او که نه دی منلی؟ څه ویل کېږي چې دا حمله به چا کړې وي؟
نه تر اوسه پورې خو زه چې په دلته پیښې په سیمه کې ما یعنی امنیتي چارواکو هم په دې رابطه څه ونه ویل چې د پیښې مسؤلیت چا اخیستی په غاړه. خو تر دې وړاندې د دغه ډول پیښو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی. خو تر دې دمه په دې رابطه باندې یعنی دقیق کومې سرچینې دا موضوع نه ده تایید کړې چې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی. خو په سیمه کې چې له خلکو سره مونږ خبرې وکړې او مشخصه توګه همدغه آزادارانو سره، دوی بیا هم شکایت لري او ګیله لري چې امنیتي تدابیر په هغه شکل چې لازمه ده جدي نه دي او دغه مراسم چې دوه ورځې نور به هم دوام کوي نو دوی په یو شکل په ویره کې دي.
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومو وردل چې په کابل کې ځنوژونکي حمله سوې ده. د امنیه قوماندانۍ مرستیال ویلي چې په دې ځنوژونکي حمله کې چې د تکیه خانې مخې ته سوې ده یو تن وژل سوی دی. د روغتیا وزارت ویلي چې دوه تنه وژل سوي او لس تنه ټپیان دي. خو عیني شاهدان ویلي چې دوی لیدلي چې تر دې زیات کسان په دې پیښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان اجرائیه رئیس په نوې ډلي کې نن یو تحقیقاتي مرکز ته د سیمې د ثبات په اړه وینا وکړه. عبدالله د پنجشنبې په ورځ هند ته لاړ او هلته یې د هند له چارواکو او سوداګرو سره بېلابېلې غونډې وکړې. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژۍ کې له هند څخه غوښتل سوي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
اجرائیه رئیس خپل سفر په پای کې نن په نوې ډلي کې د هند تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته خبرو کې هغه ټکو ته اشاره وکړه چې اجرایي رئیس پر هغه په خپل وینا کې ټینګار کړی دی. د هند او افغانستان دواړخیز اړیکې، د سیمې امنیتي وضعیت، اوسنی وضعیت، د متحده ایالاتونو د ستراتیژي تر اعلان را وروسته، له تروریزم سره مبارزه، په سیمه کې د تروریستانو د پناه ځایونو مسله، د تروریزم ملاتړ او د افغانستان له نظره په سیمه کې د یوې دوامداره سولې، د سیمې له هیوادو سره اړیکې او له سیمې ورهاخوا هیوادو سره روابط. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه، له هند څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د ثبات لپاره هڅې زیاتې کړي او پاکستان تورن شوی دی چې ترهګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند په تحقیقاتي مرکز کې وویل چې د واشنگتن په نوې ستراتیژي کې هغو هیوادو ته چې ترهګرو ته پناه ورکوي واضح پیغام شته. مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وایي، اجرایي رئیس تاکید وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي له اعلان وروسته په یو نوي وضعیت کې یو. د دې اعلان رواني اغیزې چې کوم زماني قید نه لري او ټینګار کوي چې ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان تر خپل کنټرول لاندې ولري، همداراس د تروریستانو ملاتړ کوونکو هیوادو ته ښکاره پیغام لري او یو نوی وضعیت رامنځته کړی دی چې په سیمه کې به ثبات زیات شي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې دا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی تر څو له تروریزم سره د روانې مبارزې له بهیر سره یو ځای شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رویټرز خبری اجانس له حکومت څخه د ترلاسه شویو اسنادو په حواله راپور ورکوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې هېواد انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د ملي مسلم لیگ په نوم نوی جوړ شوی ګوند ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړي. دغه ګوند له افراطي ډلې لشکر طیبه او د دې ډلې له افراطي مشر حافظ سعید سره په اړیکو تورندې. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د سپتمبر په 22مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته په یو مکتوب کې سپارښتنه وکړه چې د یو سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ ګوند یا MML د ثبت غوښتنه رد کړي. ویل کېږي ملي مسلم لیگ ګوند چې نوی جوړ شوی له لشکر طیبه افراطي ډلې سره اړیکې لري. لشکر طیبه هغه ډله ده چې په ممبئی ښار کې د 2008 کال د حملې په ګډون په افغانستان او هند کې د ګڼ شمیر حملو مسؤوله ګڼل کېږي. د کورنیو چارو وزارت په خپل دوه مخیز مکتوب کې ویلي چې دا وزارت د دې ګوند د نوم ثبتولو ملاتړ نه کوي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو د دې مکتوب استول کېدل منلي او تایید کړي دي. متحد ایالات د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې اوس مهال د جماعت دعوت اسلامیه په نوم خیریه ټولنه لري یو تروریست بولي، د ممبئی ښار د خونړۍ حملې اصلي طرحې ګڼي او هغه چاته چې د نوموړي په نیولو کې مرسته وکړي د لس میلیون ډالرو جایزې ژمنه یې کړې. سعید اوس مهال په پاکستان کې په خپل کور کې نظر بند دی او په داسې حال کې چې واشنگتن د نوموړي پر عدلي او قضایي تعقیب ټینګار کوي. د اسلام آباد زړه نا زړه دریز په تیره یوه لسیزه کې له پاکستان سره د هند او امریکا د اړیکو د ترینګلتیا یو علت دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په خپل مکتوب کې د انتخاباتو کمیسیون ته لیکلي چې ملي مسلم لیگ او لشکر طیبه او ورسره تړلې خیریه ټولنې، جماعت دعوه او فلاح الانسانیت بنسټ له یوې ایډیالوژیکې سرچینې څخه خړوبېږي. د ملي مسلم لیگ یو ویان له هرې ممنوع ډلې سره د ملي مسلم لیگ ګوند اړیکې رد کړل. تابش قیوم رویټرز خبری اژانس ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت مکتوب غیر قانوني دی. قیوم زیاته کړه د دوی ګوند کوم بس یا ټرک نه دی چې ثبتولو ته اړ وي. اژانس د ځینو سیاسي څارونکو او د پوز د یو پخواني جنرال له قوله لیکي چې وایي د پاکستان په سیاسي ډګر کې ملي مسلم لیگ ته ځای ورکول د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI دغه پلان یو برخه ده چې د دوی په وینا هدف یې سیاسي ډګر ته د پاکستانی طالبانو د مخالفو ډلو رابلل او له دې لارې له تشدد څخه د هغو اړول دي. د څارونکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت دا مکتوب د ISI له دریځ سره په تضاد کې دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي. د دغه جګپوړي امریکایي چارواکي د سفر مسأله احمد شیبر سره لیدل سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر چین ته په کوم هدف ترسره شوی دی یا کیږي؟
مننه سالی صاحب. د ازادي راډیو د خبر د څنګ د راپور په استناد ریکس ټیلرسن به له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبري وکړي. همدارس به د چین او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر موضوع وشخیږي او چین ته به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبري وکړي.
او ولسمشر ترامپ کله چین ته ځي؟
تمه ده چې د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي. نن د سپتمبر 9 مده، یعنی څه باندې یوه میاشت وروسته، او البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي لیو یوندونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ترامپ د سفر په اړه وویل. د وای موږ د ولسمشر ترامپ د مهم سفر په تیاریانو بوخت یو. موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبري وکړو. په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبري وشي. دا مهمه ده پرته له شکه چې شمالي کوریا به په بحث کې وي. سالیسه،
بله، په دغو درو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکړه، پر کوم یوې به زیات تمرکز کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چین دا تمه لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لپاره بندیزونه سخت کړي. او پرون د ټیلرسن د سفر په درشل کې پیکینګ اعلان وکړ چې په چین کې به ټولې کوریایي کمپنۍ د شمالي کوریا البته د جنوري تر لومړیو بندي کړي. البته هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11 بندیزونه ولګول شو.
بل شیبر صاحب، ټیلرسن نن له چینایي چارواکو سره ګوري.
له ټاکلې اجنډا سره سم به سبا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره غونډې ولري.
ډېر مننه له احمد شیبر څخه. مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. له فبروري میاشتې را په دې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه شفق الله د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نستاسو سره په لیکه کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته ویلو کوم سلام وایم. او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامه الهه له لارو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره په اطراف کې پراته ولسوالۍ ده لره ده، او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي داسې یو جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې موږ مرکز ته 4 ساعته، 4 نیم ساعته، 3 نیم ساعته پورې مزل لرو. او که څوک یو وادي په انډیکس هم شي، او زیاتره خلک دې مشکل سره مخامخ کېږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نه شي کولی. په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړي. که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بې امنیته ده، څوک نشي راتللی، رسیدګي نه شو کولی. چې دغه زمونږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، داسې کمزوري دغه صحیح فعال کړي، او جراحي ډاکټران ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر مونږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. والسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې دا د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص دي چې په روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان ولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکټران لري، هغوی یې څه پکې څه دي، ولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د ولس د کرک سره مخ کېږي، او ولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. والسلام.
ہلو، السلام علیکم. د پکتیا سمکنی ولسوالی نه سمی الله خلیلی سندر. او افغانستان کې زیاتره طرفونه اوس هم کندو کپر دي، بل خصوصا د جنوبي ولایتونو د پکتیکا، پکتیا او همدارنګه د غزنی ولایت سرکونه د اندازې زیات کندو کپر دي. دولت دا سرکونه په پخه او اثري ډول جوړ کړي ترڅو د ولسونو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي.
دا ود ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي و په همدې خبرونه کې په یو مفصل راپور کې اوري چې افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې څلاست راوړنې لري. دا هم اوري چې په لوګر کې ځینی بڼوال وایي چې د انګورو باغونو یې مرست کړي او سش کلیه پیداوار د نورو کلونو په نسبت کم دی. اوس څلور نیم بجې کېدونکي دي. دا مهمو خبرونو لنډیز له سفی الله استانک زیناورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تاییدوي چې په کابل کې په نننۍ چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجرون نن ازادي راډیو ته وویل دا مرګ ژوبله عامو خلکو ته په هغه انتحاري حمله کې اوښتې چې د قلیفت الله په وم سړک کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا حمله غندلې او ویلې دي تروریستان د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه نشي وړلی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار د دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغه کاروان برید کړی چې د بالابلوک ولسوالۍ څخه د بکوا ولسوالۍ په لور روانو. په دې حمله کې د فراه د امنیتي چارواکو په خبره 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. اخوا په بالابلوک کې 13 په وسلوالو مخالفینو په افغان ځواکونو حمله کړې وه چې و تنه سرتیري وژلي وو. د روسي پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني نیولی دی. ناوالني په انسټاګرام کې لیکلي پولیسو د هغه وخت ونیو چې له کوره ووت او غوښتل یې ولګا ښار ته ټرین ونیسي. هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې ده. په دې پیښه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب شوي 13 تنه نور ټپیان هم دي. او د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د وروستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره یوه ګډه ناسته جوړه کړي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په لوګر کې ځینی باغلرون کې وایي چې د انګورو باغونو یې مرست کړي او سش کلې پیداوار کم شوی. د لوګر د کرنې ریاست مسولان د انګورو نباتي ناروغي د سړې هوا له کبله بولي. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
سکال په خوست پکتیا او د هغو ولایتونو په خارونو او د میوو په مارکیټونو کې انګور لګ او به یې لوړې دي چې سوداګر ورته له لوګر انګور راوړي. د لوګر بڼوال یا باغلرون کې ازادۍ راډیو ته وایي چې سکال انګورو یو ډول نباتي مرض کړی او پیداوار یې کم شوی دی. د زبیح الله په نوم د لوګر یو بڼوال وایي حکومت بزګرانو سره لازمه مرسته نه کوي او کوي چې بیا هم تخم کیمیاوي سره یا د نباتي ناروغۍ درمل داسې وخت ورکوي چې د کار او استعمال وخت تیر شوی وی.
والا مخت خو د دولت له خونه است توجه نه زوی او تر اوسه پر مخ سره هیڅ کومک نه کړی. پر اوس کله مخت د دې هڅک په خاطر دوا راغی په دې سیستم کې راغی ساغی په درد مخ نه خړل کېده. دا ټیم د دوا پاشي په تیر شوی ک انګور د خبره په وبي نه ولي په ټیم کې ساغه وو نو بیا انګور ټول چی
لوګر ته د انګور د رانیول لپاره د خوست پکتیا پکتیکا کابل او یو شمېر نور سیمو سوداګر ورزي. یو کس چې خوست ته د خرڅانه لپاره انګور وړي وایي
لوګر ډېر خایسته انګور دی مونږ بیا وړي خوست ته په خوست خرسوی آلتا ډېر ښه سوي ووځي خو لږ لږ سخ کال باران ویلی دی یو رقم مرض یې کړی دی د ممیز لږ لږ خراب دی وینې.
د لوګر د ولایتي شورا استازی ډاکټر ولی وکیل وایي د کرنې ریاست دنده داده چې بزګرانو سره د دوی له روزنې نیولې بیا د تخمونو ترویش او د نباتي بیماریو تر مخنیوي پورې مرستې وکړي چې نه یې دي کړي.
په دې برخه کې چې د کرنې مسؤلین وایي چې سمي شرایطو د انګورو محصولات کم کړي دي دوی د خپل پړه ومني ځکه دوی باید د حاخي انزارعین او بالاخره بزګرانو ته ورکشاپونه ورکړي. په حالاتو کې چې موسم باراني وي بزګران څه وکړي؟ په حالاتو کې چې موسم باران ونه لري وچکالي وي هلته بزګران څومره اوبه ورکړي؟ په کوم وخت کې ورکړي؟ همدارنګه د مضرو حشراتو چې د انګورو د محصولاتو په کموالي کې د هغوی په امراضو کې رول لري او د هغوی په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن وایي د انګورو حاصلاتو د سړې هوا له کبله زیان لیدلی خو بیا هم ډېر نه دي زیانمن شوي او په بازار کې ښه بیه لري.
سکان یو اندازه د سوړ اقلیم په وجه باندې زموږ باغداران متضرره شول خو بیا هم الحمدلله حاصلات ښه دي او مارکیټ هم ښه ده او شتون لري. نو موږ پلان لرو کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو.
یاد دیوی لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر انګور، مڼې، زردالو او بیلابیلې ترکاری د خپل کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
تا تاسی ازادی رادیو تغواجی است. دا ازادی او اوریدون که اونیز پروگرام پی وراپور پسی اوریدلی سینن دا اوسنی افغان حکومت دا واکمنی دری کلونه پوراسول. دا افغانستان ولسمشری مانی وی چی دا ملی والی حکومت پا ترو درویو کلونه که دا سوداگری او اقتصاد پا برخو که لستراورین لاری او پر مختگون پا که سویدی. خو دا ولسی جرگی دا اقتصادی کمیسون چارواکی وی حکومت پا دغو کلونه که پر داسی پروژو کار کرده چی پا اوسنی شرایطه که دا اقتصاد دا شوالی لپاره گتاوری نوی دا چارو پا هنتینگار که وی چی حکومت دا بیکاری او دا خلکو دا اقتصادی ستونزو دا هواری لپاره نور کارونه هم وکړي. تفصیل دا خان محمد سین پراپور که
په داسې حال کې چې د افغانستان 30% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او امنیتي ګواښونه هم د سوداګرۍ او پانګونې د لارې خنډونه یادیږي، د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې اغېزمنې ګڼي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اقتصاد، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد
د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخو کې سرګندې لاسته راوړنې لرو. نن زموږ پر مخ ګڼې لارې خلاصې دي، د چابهار له بندر نیولې تر اقینې او د اورګاډي پټلۍ، ځمکنۍ او هوایي لارو پورې. همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو په لور د لارو د خلاصولو په حال کې یو او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په ښو اړیکو کې یو.
ښاغلی مرتضوی د هرات په ولایت کې د سلما د بند پرانستلو ته اشاره کوي. وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې هم ګامونه پورته شوي او اوسمهال د اوبو د لسګونو بندونو کارونه روان دي. افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ، اقتصاد او ترانزیت په برخو کې د پام وړ کارونه کړي او ځینې لوی اقتصادي پروژې یې د سیمې او په تیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو په مرسته افتتاح کړي دي. د ټاپي د پروژې پرانیسته، د اقینې بندر، د کاسا زر پروژه، د چابهار بندر د پروژې موافقتنامه، په هرات ولایت کې د سلما د بند، د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز او بیلابیلو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه او سره د سوداګریزو او ترانزیتي تړونونو لاسلیک کېدل د ملي یووالي د حکومت هڅې دي. افغانستان چې پخوا تر دې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د یو ناظر هیواد په توګه ګډون کاوه، په 1390 لمریز کال کې د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د ترانسپورټي ستونزو هوارول، د صادراتو او کورنیو تولیداتو زیاتوالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان یو ځای کېدل هغه اسانتیاوې دي چې د افغان چارواکو په خبره د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره رامنځته شوي دي. که څه هم د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون په اقتصادي برخو کې د حکومت هڅې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګېدل مهم ګڼي، خو وایي چې دغو کارونو په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو پر ژوند اغیز نه دی کړی. د دغه کمیسیون غړي فاطمه عزیز آزادی راډیو ته وویل
در اسنای اقتصادی درست است لو کارهایی کردن که شاید در آینده بتونه
به اقتصادی برخو که سمده شه. یو لړ کارونه کړی او خای د افغانستان خلک پر اتون کی که نتیجه وومینی، یعنی د وسنوی اړتیاو لپاره پنګونه نه ده شوی. د دې لامل دغه مسأله سبب کیږي چې خلک له اقتصادي پلوه له یوې ورځې نه بلې ته په ټیټه سطحه کې شي. راځي د بیکاری کچه وووینو چې څومره ځوانان موزګار دي،
چقدر جوانای مور بیکار هستن.
بلخوا د مالیه وزارت د ملي عوایدو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي د حکومت د دریو وروستیو کلونو د هڅو په نتیجه کې ملي عواید زیات شوي دي. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب الله زدران آزادی راډیو ته وویل
زمونږ عواید د پخوانی وختونو کې هیڅ کله هم د 100 میلیاردو افغانیو نه پاس نه وي تللي، مګر په تیرو دریو کلونو کې زمونږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي. اول کال کې زمونږ عواید 2 میلیارد ته، پروس کال زمونږ عواید 2 میلیارد او دې کال زمونږ هدف چې ټاکلی دی د ایم ایف سره هغه هم تقریبا 125 میلیارد افغانۍ ده او ډېر په اسانۍ سره مونږ انشاءالله دا هدف په لاس راوړو.
همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان حکومت د سوداګریزو کارونو او د صادراتو د پراختیا لپاره کار کړی او په دې کار کې تر 50% پورې بریالی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الوکوزی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له هڅو سره سره اوس هم د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې یو لړ ستونزې شته.
یک اراده وجود داره د می دولت، اما مشکلات مالی
په دولت کې اراده شته خو ستونزې هم شته. تر اوسه نامنی هم جدي ستونزه ده چې د پانګې چونې د لارې خنډ کیږي. د پانګونې او خصوصي سکتور په مخ کې فساد، د برېښنا او ځمکې نشتون نور ستونزې دي چې لا هم شته. که صنعتي پارکونه جوړ شي نو ټولنیز او زیربنایي خدمتونه یې نشته.
ښاغلی الکوزه منی چې حکومت ورسره د ستونزو په هوارولو کې مشورې کړې دي. د چارو پوهان وای حکومت په ورستیو دریو کلونو کې د سترو اقتصادي پروژو لپاره زیاتې هڅې کړې، خو اقتصاد ورسره لازمه پراختیا نه ده کړې. د دغو کارپوهانو لړلې قادر جیلانی وای چې حکومت باید په دغو برخو کې لا هڅې وکړي او هغه کارونه ترسره کړي چې پیل شوي دي.
زمونږ د انکشاف ملي یا NDS ستراتیژي باید په سمه توګه تطبیق شي. پنځه کلن اقتصادي ستراتیژیک پلان چې حکومت په لومړیو کې دې دعوه کوله چې دوی دا پلان جوړ کړی ده، او خپل منشور کې هر یو کاندید په خپل منشور کې هم د دې یادونه کړې وه، نو دوی کولی شي چې دا ټول خپل پلانونه تطبیق کړي.
د ټینګار کوي چې حکومت دې په پاتې موده کې د نورو مسایلو ترڅنګ تصدۍ او د نساجي فابریکې فعالې او له دې لارې د خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې له 200 افغان سوداګرو سره هند ته تللی چې هندي پانګوال په افغانستان کې پانګونو ته وهڅوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. بیا مو د پیغامونو د خبرې دوه وخت را ورسید چې د اونۍ د روزګان ولایت خلکو ستونزې اورو، او په تیر بیا د روغتیا په برخه کې به د چارواکو ځواب هم واورو. مخکې تر دې چې دغه ولایت ته ورسو د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې به هم واورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د یوه محصل غوښتنه اورو.
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د افغانستان اجرایي رئیس هندوستان ته په راتلونکي کې سفر کوي، نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندوستان څخه د کندهار ولایت زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي، او تر څنګ یې په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي، ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي، او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي، او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره دي د لا شو نتایجو درلودونکي به وي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت یم د کنړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زما د ډاکټر صاحب اشرفانی احمدي صاحب څخه غوښتنه دغه ده، که غواړي تاسو شفاف انتخابات وکړئ نو ښه لار دغه ده چې الکترونیکي تذکرې دې زر د زره باید توضیح شي. نور موقع نیسم. ازادۍ راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه یو معلم د ننګرهار نه تاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش ته ورسوي. رئیس جمهور او د وزیر معرف ته هم ډېر درخواست وکړي چې هغه چا چې لیسانس وو هغه ته خو دوه دوه زره حواله کړي، او دغه نور خواران چې زاپاس او دوه زاپاس او چې د معرف په همدو پخوانه راټینګ وو دو ته هیڅ چا د سړي په سترګه نه دي کتلي، او لا یقای قدم لا علاده دغه د دا یقای قدم دا مرض به کله د مریمین نه ختمېږي. نو هیله ده از ما پیغام د ټولو مریمینو په نمایندګۍ سرور دانش او رولا غني ته ورسوي، او نور خو بس د الله سره ده. السلام.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. سعودي عربستان حکومت څخه غوښتنه لرو چې د افغانانو لپاره ویزې پرانیزي تر څو افغانان هلته د خاص د پرزې ادا کولو لپاره هم لاړ شي او کاروبار هم وکړي.
سلام علیکم. هلې د ازادۍ راډیو خوږ همکاران، د ازادۍ راډیو ټول خبرمن اورېدونکو ته ډېر مننه چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړې. بیا مالک سره غلی یم. خالد لطاف فردیس د زابل ولایت د چفان ولسوالۍ د سید نوې د بسیار نه کلي اوسېدونکی یم. اوس مهال فاصل له کندهار ولایت عینینن څخه فاصل په اړه کښېنه د ځنګلي هغه هم ښاغلي غزم خوشته هغه د هېواد د مشکلات په اړه په افغانستان کښې په هر ګوټ کښې په هره سیمه کښې مشکلات ډېر دي. هېوادوال ډېر له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا بالاخره د غږ د اتفاق ولسوالي له ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه په دې اړه ما ډېر پیغامونه پرې ایښي دي نو متاسفانه بد وختانه چې اورېدل کېږي خو عمل نه بکېږي نو زموږ د اتفاق ولسوالۍ مشکلات لومړی غټ مشکل د سړک مشکل دی چې له ولسوالۍ څخه تر کلات مرکزه پورې مېرمنې او ماشومان او داسې نور رنځوران کله په روغتیا حالات کښې کله چې روغتون ته رسوو شبخانې ته رسوو تر ډاکټره پورې هغوی په روغتیایي حالاتو کښې خو د لارې د خرابتیا له امله چې هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي له اووه بجو څخه تقریبا تر څلورو پېنځو بجو پورې د یوې ورځې پر مخ سفر دی نو لاره ډېره خرابه ده غټ مشکل د لارې دی چې هېوادوال ډېرو سره په ستونزو کښې دي دوم د شبکو مشکل دی چې د یوې خبرې دپاره ولس عام ولس ټوله را ځي او زابل ولایت تشریف را وړي مننه چې ما ته مو وخت را کړی تر اړیکې ته راځم د خدای په امان شې چارې
سلام علیکم زه قدرت الله د هلمند ولایت زه درته تماس یم وروره په هلمند ولایت پروژې پیل کوي سړکوکي په امنیت راغلي دي طالبان څلي دي بالا خو دا پلونه دا شان جوړ کوي بالا خلکو ته کار پیدا که خلک بیا کار دي په خپله دې کار وګوره کارونه را وباسي دې کارونه دې شي د نه کار ته نه شي سړکانو شان جوړ کوي اوس امنیت هم نه شي جنګ هم نهشته دغه زما پیغام نشه کوي راځي راځي خو ډېره مننه
الو السلام علیکم د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته او ټولو نمایندګانو ته سلامونه کوم د زړه د کومې پاسته سلامه مونږ د جلال آباد د بېسودو ولسوالۍ د سراچي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کښې یم نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غني صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کښې مونږ سره همکاري وکړي شپېلس بجې دولس بجې مریض اچولی یي مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي هغه لاره ډېره خرابه ده ډېره اوږده ده د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کښې اچولی وو بیا په لاره باندې مریض را ته او د بیسک ملاتي سره وفات شو او بېرته په لاره کښې را تاو شو نو د خدای دپاره د الله دپاره دغه لاره دې مونږ ته خوشي کړي دي د میدان سره لاره نه دا د میدان خلکو ته تکلیف نه شته په دې لاره کښې چکلي مونږ ته تکلیف او اندېښنه رنځ را کړی و سلام
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت دلالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې د زړه د کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم او بیا ټولو اورېدونکو ته د ازادۍ راډیو ډېرې ښایسته خپرونې او په زړه پورې خپرونې د غریبو خلکو د عوامو خلکو غږ خپروي یعنې دولت ته یې رسوي عام ارزی ته او هر ملک ته رسېږي بعد د سلامه زمونږ د حکومت ته دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه چې دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کښې او په دې لارو کوڅو کښې سیسرې ناستې وي دوی سره ماشومانې درې او څلور ماشومان یي او دغه لوس لغړې او په سرو غرمو باندې اچولي او په سره ځمکه باندې توده ځمکه باندې پراته یي او دغه ترڅخې وښي او چغې وښي او دا په دې خاطر دوی اچولي لوس لغړ چې دوی ته به څوک یو لس روپۍ پېنځه روپۍ واچوي هغه به مونږ په خپله ګټه او په خپله جب کښې واچوو دغه حکومت ته زمونږ د دغې غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منېږي او که چېرته حکومت دغه خلک نه شي منې کولی نو دغه له یو څه ورکړي چې دغه لارې کوڅونه پاسوي دغه ډېر ظلم او ډېر ظلم او زیاتۍ روان دي د ماشومانو سره او بل هم دغه غوښتنه او تقاضا ده د دولت نه چې هغه خلک چې د افغانان په پاکستان کښې نیول شوي دي مړه ژوند دي ورک دي اسناد ورسره دي سره د اسنادو ورک دي هېڅ پته نه لګېږي نه یې د جیل پته لګېږي او نه یې د کوم جیل خانې پته لګېږي زمونږ د کوم د افغانستان کوم خلک چې کونسلګرۍ دي په پاکستان کښې هغو ته زمونږ دا خبر دی چې دغه افغانانو پوښتنه وشي دا خو ډېر بېرحمانه توګه باندې دغه خلک نیول شوي دي که چېرته د دغه خلکو غم ونه نیول شي نو دا خو کم نیول شوي دي کېدای شي چې ټول افغانستان هم دغه شانې مړه ژوندې وشي او هېڅ پته به یې نه لګېږي وسلام الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام نشر شي
بله السلام علیکم در سره په کرښه نور الله خوشبخت منګل ما پکتیا ولایت څمکنیو نه نو داسې لومړنی ځل مې دی پیغام کښې کله لرم چې زه
خاصتم د ځوانان څخه یو داسې هیله لرم چې زموږ ځوانان که په هر بخش کې دي باید ډېر بیدار او ډېر د احساس نه ډکه دنده او وظیفه وکړي، باید خپل مسؤلیتونه زموږ وګړي زموږ لوړې فرو وپېژني چې موږ مسؤلیت څه دی، موږ څه باید وکړو، څه لازم دي خورې لپاره. وسلام، با احترام.
حیات خان احمدی د جوړې سرسلم یم ورور از نسو منسه که ستونزه دغه ده چې دغه ډاکتران زده داسې در وختي درمل خرڅوي. نو زه دا وایم چې حکومت وایي چې په دغه پسې یو کمپاین وباسي، وایي چې دوی دغه ته دغه چې د دوی څه انتظام و چې ډاکتري مستق پرفای کړي دي، نه چې پرفای کړي همدا شاري هلته کښېني ورځم کښېنو بالا ډاکټر یم بالا به دوای ورکوم. نو داسې ډاکټران شته چې ستا د نږدې تفیق کړي شته واسې دی د پښتورګو دوا ګټ کړي یا دی ستا د اعصابو دوا ګټ کړي، نو هغه چې وخوري د کومه ګټه نه ځي پورته کړي د راغلي د خولې خوند خراب کړي. نو زه دغه وایم چې وایي چې په دغه پسې حکومت کمپاین دغه کړي چې انسان دوی باندې دغه در وخت کې درمل خرڅوي یا د دوی چې انسان وخت شي که ډاکټر یې نه یې ډاکټر خو که دی ډاکټر یې نو زموږ خلک څه کوي چې دغه ته روان دي وین ته روان دي او پاکستان ته روان دي. نو خدای ډاکټر دی، نو باید دی دغه مرزان څه باور وکړه کوارته په خواده کې یو ډاکټر دی چې هغه د نږدې ډاکټر دی بل دوا نه در کوي خو کښېني هم چې نظم دې وګورې فشار دې وګورې دوی د څه وایي چې ورته زما کار نه دی وه بل ډاکټر ته ورته. نو زموږ ډاکټران دا رقم دي وروره چې ورته د هر مرضي علاج دی کولی شي که د سر درد وي که د اعصابو مرض وي که د تکلیف پښتورګو تکلیف وي حتی چې مرضي په بدن کې ستا سره وي انسان څه ورغلی دی د نږدې دا نه څه وایي چې زه دغه تکلیف اول خو دوی داسې وسایل د خوا سم دغه دي وایي چې دوی خپل وسایل پیدا کړي باره به دوی ته مرضي معلومېږي او که دوی داسې شنه معینات وي چې څه به ورته وایي معینات را وکړه دوی نه وایي ولې خو دوی بس هلته یو مریض بالا ګوري بس په پنځه دقیقې کې دوی لس مریضان هم ګوري. زما پیغام ده.
السلام علیکم، زواید له لوګر نه خبره کوم. د ما خبره باید وجیب د زراعت ته ورسوي، الله دې تاسو سره څوم چې تاسو غږ د خلکو غږ خپروي. د ما غوښتنه دا ده چې وجیب د زراعت نه د ما دا غوښتنه ده چې په لوګر کې مقصد اول په ټول افغانستان کې هم دا حال ده په لوګر کې په ټولو کورو کې هر پنځوس پوره چاینیق لري پوسلو کې اټفور ارحتونه لري داخله کولای چې ما یا نوروزی دا خو د تا غي ته ضرورت لري چې داخل کو ته فکر لږ وار کې خلک په درې خلک قرضه لو چا واخلي کوم مسکی قرضه واخلي هغه د ما یو نظر کوم د دې چرګانو فارمونه یو خلک ته یو غي به چې توار کې خلک په خو درې دغه د ما نظر ولا دي چې د ما نظر سره وجد د دراته پورې ورسوي او بل د کابل راځونه باید دوی په ژوندۍ خپرونه ولري په ورځ کې یو ساعت یا نیم ساعت یا پنځلس درخې چې خلک پوښتنه تېرو کړي د تخمو پوښتنه تېرو کړي د دوایي پوښتنه تېرو کړي دوی یو ډاکټر ولري دا خو داسې مونږ ته ونه رسېده نور هم په مخه تا.
السلام علیکم، زه عتیق الله د روزګان ولایت رشید اساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ افغان د سیمو خو ده چې په څلور ویشتم د نهمې میاشتې په دیارلس سوه نوي یم کښې بنده شوې ده، ورسه پرې بنده ده. زما د افغان د سیمو د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خبره بېرته راپاله کړي ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار چې زنګ چاته وهو نو غره ته خېږه د بلې ولسوالۍ ښځه د په غره کښې کار کوي د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو. نو هیله کوو چې دا ښځه ژر را ته پاله کړي. ستاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. د خدای په امان ښه وخت ورته غواړو.
السلام علیکم، زه د جراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دغه طالبان په موږ شک کښې د شپې مل کېږي موره یا نه یم دی د لاس نه شلي د روسو مقامات څه دا غوښتنه ده وروره د حکومت هم تکرار کوي تر ښه چې ګرده سړی وژني دا اوس موږ څه وکړو خدای په امان.
مننه دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واورېدل. د روزګان ولایت د ځینو ولسوالۍ اوسېدونکي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو څخه په تکلیف دي. د دوی ستونزې به د دوی په غږ کې واورو.
یه دفعه راغلی اون تو مریض میره وصلی دیه دغدغه یو پرچم دیدنی ولی ده شورنگ ده منز کیسی میره وصلی دیه موریکا و دلتا ده وینی پرچه ده مینات پرچه را کدن و اقا دلتا دغدغه ترلی و ده وخانه ترلی و نوز بازار تا زمان چه ولی تا مینات و ولی دلتا تلیبان خبر را کردی دی کچنگ دی چه مری جازه رو تاونو کچه کار کردی بیا شکایت اکنل
داغه مریض ما را وستلی دی چې وستا دی پیلانه بیا یې کوړه دلته داسې ډیره شې روانې وي چې خپل پیوازان د باندې وتلی ودی بیا ساتره روانې وي په د باندې په دروازې په خلک عسكر ته ولر دی د پرژدن دی خو چې وزي هغه ته وای چې بیا مرزي د خپل پیسې د هر چا سره چې مکی په دې بار کې سر خلاصو کې د رئیس صاحب سره کې کړه طالبانو سره کې سر خلاصو د خپل پیسو غم نیول دي د اس ما غم نه دي ولي که د اس ما غم نیول وي یا اس ما د ولس غم سره وای د پرمانه کوي چې شبخانه بندک او کدار کاند سر خلاصو چې والي صاحب ته په و ژوند دلته شبخانه بنده دا خو ته سبا واچو ولسوالي لاکه ولسوالي بازار ترځي چې لاکه وزه سبا واچي لاکه کنده سبا پر کومنانی امر کوي چې دغه کبانک ته خلی طالب
البته طالبانو له څور زیرایسي په روزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه د مرکز ترنکور تر 200 متر پورې رسیږي د ټولو روغتي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی چې لامل یې د سیمې خلک د روغتي لپاره ول سخت ستونزو سره مخامخ دي په همدې اړه نوریاس نوري د روزګان د ولایت له رئیس ډاکټر خناقم یخل سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتل چې د تړل شوی روغتي کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره څه حل دلې کړې دي شغل می خل وای
په ان سوال کې اکثرا په نیوال تر سوي د زدمانه کومه دا موضوع د مقام ولایت د عامه روغتي د وزارت او د نور مسلین سره هم سره کې کړې ده د طالبان سره هم په تماس کې تر څو کولای هغه د روغتنه چې هغه د عامه روغتي د وزارت توان کې بیا هغه ته ماده کو بل خر د دین سره تفاهم ته ورسي او د کلینیکونو خلاص کو دي
طالبان څه وای دي طالبان غوښتنه څه دي
د دې درې غټ غوښتنې یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر تخنیکی پرسنلی په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ژوند خو باید په مشوره وسی او بل غوښتنې دا ده چې په درې ساحو کې ځایي خدمات باید آماده شي او خاص روزګان د بل په مرکز ترنکور کې سرمرغاستا خره او په شهید اساس کې ده او بل هغه ځایونه چې سپینې ساحې دي یا تر اوسه صحیح خدمات رسی نه سال ته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي
طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسیدونکو لپاره دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسې او په دې کې دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي
خو زه د دې په هدف خو نه پوهېږم کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دي او باید صحیح خدمات ورته آماده شي جرایي سرویس فالسي په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي دوی داسې وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاورې تر خپل کنټرول لاندې لري وز داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې لکه وسلوال طالبان پر ډیرو سیمو کنټرول لري دغه وضعیت خو تقریبا په روزګان کې له ډیرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی مخکې مو څه تدابیر نیولي وو
مخکې دا ستونزه نه وه هغه کلینیکونه چې د دې سره دي هغوی تر موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لیږل او د عامې روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته نو اوس دغه څه مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې غوښتنې
میخیل صاحب تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې
دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري د هغوی عام تلیفوني ته مسول نه شي زمونږ هغه مؤثر چې دلته صحیح خدمات مخته بیاوي یا محصلینو سره او هم د خلک په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسجونه رالیږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیک نه خلاص کړو
د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي دوی څه لار لري نورې لارې شته ده
د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مسلطابه سره عالیرتبه مقاماتو سره امنیت سره شریکه شوې ده وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ وسو کولی هغه زموږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخه دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم که هر هغه وخت کې چې زموږ کلینیکونه بند وي تاوان یې زموږ ماشومانو ته خویندو ته میندو
دو تا او بلا فراغ کسان چې لوړ عمر لري او کې درسیږي او دا یو ستر مشکل ده.
د روزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خنقا میاخیل و دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د پیغام ثبتوونکي دستګاه د ټلیفون شمیرې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، درسره ویلې کوي. له خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.